درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هلی میومنې درنه زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرح خلاص وایم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده، دا چې د عثماني دولت څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول بیرته له منځه ځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملازګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي. او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچېدو سبب کیږي، چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی اسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچني دولتونه رامنځته کیږي، چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي ګاونډیانو سره جنګیږي. دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و، چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې وو هغه اتغرون نومېدی، خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته به دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 499 قمری کال کې یو دولت رامنځته کړي، چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري و. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري، د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و، چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري، یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم، چې هغه زرکلن سیاست درلودی، دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځه یوسی. یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلانده او نمتو فتح دغه زلانده او فتح یا نمتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه و. یعنی تر ټولو زلانده او نمتو فتح چې ده کړی و، هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ د قسطنطنیه نیول و، چې دغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد فاتح لقب ترلاسه کړي، چې دغه فتح دغه فتح او کمی چې وه هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه وه. یعنې د همدغه فتحې څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته سوي دي، سرچینه یې همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نوې پیړۍ په توګه د نوې پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابي پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي، چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و، یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر کلو باندې وکولای سوای، چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماته ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې دی لشکر کشي کوي، په هغه وخت کې دی ډیر هیوادونه لمنځه یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کېښود، چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول، ځان یې هم د خلیفه په توګه ونوموي او پر ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کوي. ورپسې نمتو پاچا د سلطان سلیمان قانوني یا د لوی سلیمان دی، چې دی دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل سوی دی. دی پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د دې لپاره چې هغه ښه منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانین یې رامنځته کړل، هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک له امله هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي، چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهان و چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزورې کیږي او ولې د منځه ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او تر څنګ د هغو ماضي وخت تېرول و. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. تر څنګ یې دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزورې سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېرې د ځمکو خاوندان و پر کلیوالو یې نه ظلم او تیری ته زور ورکوي، یعنې پر هغو باندې ظلم زیاتې زیات سو او په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې د دغه دولت د کمزورتیا لامل سو بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته چې دغه انقلاب څه ډول دی. جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف چې امریکا لویه وچه کشف سوه او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه په تنګ راغلی و د ښه ژوند لپاره دا چې دوی ښه ژوند ولري د طبیعي امکاناتو شتمنی او همدارنګه د سرو زرو د پاره دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي دوی امریکا ته مهاجرت کوي چې بیا دغه کډوالو ډیره برخه انګلستان و چې د اټلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدل او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو د نقرې د ډېرې زیاتو ځنګلونو او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي و. سواحلي هم د کبالو د نیولو د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی و چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وي او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه. د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي او په پایله کې بیا کډوال په دې باندې وتوانېدل چې د جورج واشنگټن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونو ته ماته ورکړي او د دغې ملاتړ یا د دغې ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغې ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیالس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ، یعنې دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپله خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرله. یعنې دغه دیالس ایالات چې وه هغه مهال چې کډوال ورته راغلي وه دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه دیالس ایالتونه ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگټن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تر زده ده چې دوی خپلواکۍ اخلي اعلامیه څه ډول ده. په 1800 میلادي کال کې امریکا د روشنفکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې د سلیم عقل په نامه باندې مقاله ولیکله چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده او د هغه 3000 نسخې هم په امریکا کې خرڅ سولې چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1800 میلادي کال کې د جنوري په 4 ورځ باندې خپور سو چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خپور سو او حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو لپاره مېستر غلي دي. په داسې حال کې کچيري حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو توان نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوې تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي چې ورسته بیا د ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستي کې له منځه یوړل، خپل د هغو پراخ ځمکې لاسته راوړلې، او د امریکا د ایالتونو شمېر بیا د 13 څخه 15 ایالت ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 13 ایالت وه، هغه په 15 ایالتونو پورې ورسېدی، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر عرب سمندر سواحلو ته پراخه کیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لارې چارې دا چې دی سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډېر لوی او پراخه هیواد دی چې صنعت یې د صنعت درې اصلي ماده یې سکاره، اوسپنه او نفت دی، چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډېر زیات و. او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخیسته، او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی، او هر څوک کولای سوی چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه، خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل، او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو د بل سره ګډ سول، او د هغو اختلاط یا دغه ګډ ګړېدل بیا یو بل نوی ملت، د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو، چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل یو شمېر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ ترڅو د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بېلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی، هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د چکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کېښودی، او په امریکا کې د نوی صنایعو او همدارنګه د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې دغه هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د تلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیز او لویدیز یو د بل سره ونښتول، او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډېر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډېر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لاره په 1838 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځه وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د منځ یوړي. د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د منځ وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې منځ راغلی و، قرار کړه د خپلواکۍ د غشتونو د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي، او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره منځ راغلی و، تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل، چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړلې. په اسانۍ سره دیموکراسي منځ ته رانغله، او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده، او هغه یې ردول، چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم شول، او همدارنګه د عرضه او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځانګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقولو اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، همدارنګه د اداري، سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودې او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نو رزیدنس په دې هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تراتون کې درس پوری تاسو ټول په یو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاصویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي، بور سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سید نن وزیر موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ولمنځ راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو.
نو راځو خپل درس پیلو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګ موناکو، او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي، او د دې هیواد 92% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 99% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1940 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 13 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 13 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې دی. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لویي، دا چې 14 لویي د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لویي پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ سوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته سو. او په 1980 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو، او هغه انقلاب بریالی سو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او 14 لویي هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 300 کسه غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفره، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس، یو خپلواک او مستقل. مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کی یا د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړو، د فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته، چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري، او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلینډ. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت، ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ایس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویح، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران، او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. د هغو وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 459 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو دپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنې په دغه هیواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړیتوب لري او خپلې دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 1500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې شته او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب، دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنۍ شېبو سره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چترا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما چترا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما دل چترا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما دل چترا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چراکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو ಕಣಜನ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಣಜನ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ದೇಖತಿ ಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ ತವಾನ್ ನವಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಡವಾ
زړه چې دې راکړې دې جانان 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 بدرنا غواړم جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا تے جام ہمشتا ہمشتا تو یا خدایا خیر دخپل ایمان 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 بدرنا والو چھ تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا والو